برین چند برابر شده، روغن چند برابر شده، گرانی از حد گذشته دیگه، آدم غریب نمیتونه بخره.
السلام علیکم د ازادي رادیو د اتو بجو خبرونه ته خراغلاست. لومړی لاند خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې مشره سمنتا پاور وایي په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 او 6,00,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دیوسایډ دې مشورې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی. ښاغلي کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړ او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل شوي چې د دوی شمېر شاوخوا 1,300 ته رسیږي چې له 300 زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالی مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د هغو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځنیو سرچینو د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیار لس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېرې پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لرلو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیرو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمېر 30 ته ورسېد. دا ټانکر چوبلن ګاز یې لیږدول. تېر شنبه ته یو پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه پکې وشوه او هغه وخت یې 10 کسان ووژل. د جنوبی افریقا د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې 24 کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه چې ورسره د مړو ټول ټال شمېر 30 ته ورسېد. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز غیر معجب بللی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې به معقول فشار څه وي؟
مختلف هو ډولونه باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي، خو هلته مشت افغان کډوال څه اندېښمن دي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې. هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ.
طالبانو په تیرو نږدې 40 ورځو کې یو تن په عام محضر کې اعدام کړی او د بېلابېلو جرمونو په تورې د نجونو او ښځو په ګډون 268 تنه په درو ووهلي. یو شمېر نور مهم خبري او نور موضوعات به هم درته خپاره کړم. ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي زه امید زهیر معلم. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز غیر موجه وباله. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپیریال د ښځو د لرې کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر پورې کار نشي کولی. پر دې اعلان په افغانستان کې دننه او په نړیواله سطحه انتقادونه شوي او د هغه د لرې کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز وغنده. دغو متخصصانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه یې خپره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د ښځو له حقونو سخته سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو ښځو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپلمه بولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپله اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغېزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډېر اغېزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشردوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې نجونې او ښځې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کار یې هم سخت عکس العملونه وپارول. په عین حال کې نن 4/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو د ښځو په کار طالبانو بندیز غندلی دی. دغو متخصصانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه یې خپره کړه، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه وکړه. همکار مې د ښځو د حقونو لپاره نظیفې حقپال سره په دې اړه یوه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې که څه هم په بېلابېلو سازمانونو او ادارو د طالبانو پر هغه پرېکړه انتقاد کړی چې ښځې او نجونې له لوړو زده کړو منع کړي، خو په ټوله کې طالبانو ولې دا پریکړه کړې ده؟
د طالبانو دا پریکړه چې په ښځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولي دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنی دا چې طالبان اول د دورې نه تر وسه پورې دوی ښودلې ده په عمل کې او په خپلو خبرو چې دوی د ښځو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي او ښځې د اول او یا برابر شهروند په حیث دوی نه پیژني. او بل بهرني عوامل هم شته. معنی دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وښایي چې مونږ په دې چې دوی هم په رسمیت ونه پیژندل شو دوی باندې فشارونه ډېر دي او دا هم غواړي چې یو فشار په دنیا ته وښایي چې مونږ کولای شو او دا صلاحیت لرو چې خزه نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کو.
ورځ په ورځ د پرونجونو او ښځو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره هم منع سوي دي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستلی سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوه تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسؤول وبولي او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي او په څنګ کې دوی باندې د ډیپلوماټیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کړي، په خصوص د منطقې د هیوادونو له پلوه، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او په پاکستان باندې هم باید دوی فشار راوړي. نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کړي د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلفو ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دوی باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغسې دوام کوي پر افغان ښځو او نجونو، څه فکر کوي چې افغانستان به کومې خواته ولاړ شي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډېر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او تیارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوق څخه محروم دي، دا ډېر وخیم او خطرناک عواقب لري د دوی پر روحیې باندې، د دوی په استعدادونه چې دوی لري د ټول د خاورې لاندې کیږي. او له بلې خوانه د طالبانو رژیم ته هم دا ډېر خطرناک عواقب لري، معنی دا چې افغانان ورځ تر ورځه د دوی نارضایتي د رژیم نه زیاتیږي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سړکو باندې وتی دي، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بالاخره دغه بدلی رژیم دغه دوام به ړنګ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې د طالبانو لخوا یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوی
او 1000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دې هیواد تازه اعلان سخت اندېښمن کړی او حیران دي چیرې لاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي چې تر دې وروسته به غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سلګونو کسان د سینا ایالت بیا په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت یې ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي خپل برخلیک ته اندېښمن دي، ځکه تر دې وروسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ځورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 400,000 ته رسیږي، خو ګمان کېږي په 100,000 نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستانه د پاکستان پنجاب ایالت کډه وکړه، خو د ویزې مدایه ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سے دل تجوان کی ویزا خاتمہ دا، او اکثریت کیسون لری زمونگ خپل اروپا تا کیس لر او کارون ہم پجریان کی دا، او دولت پاکستان هم په دې ورسته وختو کې وایلی چې مثلا خلک چې دلته ژوند کوي ویزا نه لري، دوی مونږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو، که افغانستان ته ولیږي دوی کیسونه دلته خرابیږي.
زمری په خیبر پښتونخوا کې له یو کال راځي ژوند کوي چې وایي د ویزې مدای ختمه ده، که څه هم بلې ویزې ته درخواست وړاندې کړي خو ورته ویل شوي چې باید بیرته افغانستان ته ستون شي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ، هلته تلای نه شو، هلته د موږ ژوند په خطر کې دی، او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی ده، اوس توکانه موږ لرو او موږ دلته خو کیس لرو چې دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 1 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي لدې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات وسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچي په زندانونو کې د سلګونو زندان سو افغان کډوال وضعیت ناوړه بلل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې څه باندې 300 یې ماشومان دي.
طالبانو په افغانستان کې په تیرونو یک دوه څلوي خورزو کې یو تن په محضر کې دام کړی او د بیلابیلو جرمونو په تور د نجونو او ښځو په ګډون 216 تنه په درو وهلي. طالبانو په محضر کې په بیلابیلو جرمونو تورانو کسانو ته سزا ورکولو لړۍ د خپل مشر فرمان وروسته پیل کړه.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تیرو دوه میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې یو تن اعدام کړی او سلګونه نور یې په دور وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلامیو پر بنسټ په تیرو 40 ورځو کې د 500 ښځو په ګډون 216 تنه د خلکو د سترګو په وړاندې په دور وهل شوي دي. په دې اعلامیو کې ویل شوي دي د تورن کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دور وهل کیږي. ویل کیږي چې په دور وهل شوي کسان تر ډیره په اخلاقي فساد، غلا، مخدره موادو د قاچاق، له کوره په تیښته او د اسلامي احکامو په نری عیاد کولو تورن وو چې مېرمنې یې نونس او نارینه تر نه دېرش دور وهل شوي دي. دغه شان تورن کسان له دریو تر شپږو میاشتو په تنفیزي بند هم محکوم شوي دي. د دورو د وهلو دغه عمل په کندوز، بدخشان، اروزګان، پکتیا، هلمند، میدان وردګ، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننګرهاروان، کابل، لوګر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار او فراه کې اجرا شوي دي. دغه ولایتونه ځینې آن دوه ځله د تورنو کسانو په دورو د وهل شوو شاهدان وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه پیښو د عیني شاهدانو له قوله راغلي دي چې په دورو د وهل شویو کسانو هویت نه ښکارېدو، ځکه د دوی په خبره ښځینه په څادریو او د نارینهو مخونه به پټ شوي وو. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یوه فرمان کې له حکومتي قاضیانو وغوښتل چې شرعي حدود او قصاص عملي کړي. د خلکو د سترګو په وړاندې علني اعدام، له غله د لاس پرې کول او په دورو وهل شرعي حدود بلل کیږي. د فراه په ولایت کې د یوه تورن کس د علني اعدام له عملي کېدو وړاندې چې د طالبانو مشران هم پکې برخه اخیستې وه، له خلکو غوښتل شوي وو چې د اعدام ځای ته ورشي. د طالبانو دا اقدام په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه سره مخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس تازه ویلي د افغانستان هغه تصویر چې خلک پکې په عام محضر کې مجازات کیږي وحشتناک او د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده. نوموړي دغه شان د طالبانو دغه عمل د افغانانو د بشري حقونو ته سپکاوی بللی دی.
د طالبانو دا عمل ښایي چې هغوی غواړي د خپلو سختو اقداماتو په کولو نویمې لسیزې ته وګرځي. هلته هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېده، او اوس هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېږي.
ښاغلی پرایس په یوه بل خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې له طالبانو د امریکا ملاتړ د افغانانو د حقونو پر رعایت کولو او له تروریزم سره په مبارزې پورې اړه لري. خو د طالبانو حکومت وایي دغه مجازات اسلامي شریعت او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ پلي کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو اړه ناسم برداشت ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخوانی وو که اوسنی وو، دا د اسلام قوانین دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوی په افغانستان کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو شاهدان دي. زمان سلطانی چې په یاد سازمان کې د افغانستان د څېړنې د څانګې مسؤول دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په عام محضر کې خلکو ته جزا ورکول د بشر له حقونو ستره سرغړونه ده، باید ژر تر ژره دغه عمل ودرول شي.
له هغې ورځې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، موږ په افغانستان کې په سیستماتیک او په ډېره پراخه توګه د بشري حقونو د سرغړونې شاهدان یو، چې وروستۍ بېلګه یې په عام محضر کې جزا ورکول دي. داسې سزاګانې د انساني کرامت خلاف عمل دی او موږ د دغه عمل د مخنیوي غوښتنه کوو.
مستقیم کنه مجسم است.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ملګری ملتونه او نور هیوادونه د طالبانو د حکومت لخوا په عام هزار کې اعدامول او په تورو وهل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او د دغو اعمالو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. خو آیا طالبان به د بشري حقوقو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې په غوښتنه اعدامول او په دورو وهل بند کړي؟ د افغانستان د مخکنی حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهزاده اکبر وایي طالبانو نور عملو ته په کتو دا باور نه لري چې طالبانو حکومت به د نړیوالو تر فشار لاندې خپلې پریکړې بدلې کړي. شهزاده اکبر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی په اړه اندېښمنه ده.
هر ورځ کې مکثره محترم
د هرې ورځې په تیرېدو سره نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي، هیواد مو بې وسله او وروسته پاتې کیږي. د لاریون کولو او همداسې د حکومت په اړه د خلکو نظر ورکولو ساحه ورځ تر بله تنګیږي. دا په دې معنا چې دوی غواړي خلک هیواد پریږدي او له مبارزې لاس واخلي، چې دا ډېر خطرناک عمل دی. له بده مرغه چې راتلونکی به ډېر ستونزمن وي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکي د ډسمبر په 14مه په وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د عامو خلکو د اعدامونو او په دورو وهلو خوشنوونکي بولي او سمدستي د بندېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو له هغو کسانو دی چې دا غوښتنه یې کړې ده. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی او همکاران یې د عادلانه محاکمو او د سزا ورکولو په اړه اندېښمن دي، ځکه د هغه په باور دا ټول احکام ښایي چې د محاکمو په لړ کې د عادلانه والی ضمانت شتون نه لري. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د عادلانه اجراءاتو له لارې د عدالت د تامین او قانوني حل لارو ته سمدستي لپاره رسمي حل لاره پیدا نه شي، عامه مجازات به د ټولنې د اصلاح لامل نه شي او عدالت به قرباني شي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو مجازات له یو لړ پړاوونو سره مخ دي او په دې ټولو پړاوونو کې د تورن لپاره د وکیل موجودیت لازمی دی.
متاسفانه تمام این مرایل
له بده مرغه دا ټول ګامونه د قصاص یا حدود په اصطلاح کې په پام کې نه نیول کیږي، نو له همدې کبله دا یو سیاسي لوبه ده او طالبان غواړي چې له دې لارې په خلکو یو ډول کنټرول ولري.
طالبانو د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین پلي کړل چې پکې د عامو خلکو اعدامول، بدن د غړو پرې کول، په دورو وهل او د تورنو مخونه تورول شامل و چې په هغه وخت کې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. طالبانو د خپل حکومت په دویمه دوره کې هم د خپلو کړنو د دفاع لپاره ویلي چې شرعي قانون پلي کوي. لا تر اوسه په عام محضر کې په دورو وهل شوو کسانو کې هیڅ یو له رسنیو سره خبرې نه دي کړي او نه یې هم هویت څرګند شوی دی. خو داسې کسان هم شته چې وایي په سړکونو کې بې دلیله په دورو وهل شوي دي. خاطره اوریا چې د کابل ښار په یو پوهنتون کې محصله وه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په یو واټ کې د حجاب له مراتولو سره بیا هم په پښو په دورو وهل شوې ده.
فقط ګریه مې کردم او درمه
یوازې مې ژړل او په لاره خپل کور خواته روانه وم. باور وکړئ زه داسې په دورو وهلې وم چې ان څو ورځې نه بلکې څو اونۍ پوهنتون ته نه شوی تلی او ډېره وېرېدلې وم.
از بس که ترسیده بودم.
په ورته وخت کې یو خزینه مظاهره کوون کې چې نه یو وخت نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د بیا پرانیستلو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د می او اګست په میاشت کې دوه ځلې په دورو او اسلحو ویل شوي.
په ډېر بېرحمانه ډول یې څو ځلې په کنداقو وهلم او ټوپک مې له زما تر بغل لاندې کېښود او دومره فشار ورکړ چې لاسونه مې شنه شوي وو. هم یې وهلم او هم یې کنځلې کولې. په یوه بله مظاهره کې هم چې کله ټول خواره شول په برقي ډنډای پوګه او ورمیت ووهلم.
په افغانستان کې د طالبانو له 14 میاشتو واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد دې ته نه دی چمتو شوی چې موقت حکومت دې په رسمیت وپیژني، ځکه بشري حقونو ته درناوی له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو له اساسي شرطونو څخه دی. په تېرو وختونو کې طالبانو ویلي وو چې دوی بدل شوي، خو د سیاسي او حقوقي فعالینو په باور چې د پخوانیو سختو قوانینو په پلي کولو بشري حقوق نو تر پښو لاندې کولو او پر ښځو سختو محدودیتونو وضع کولو سره د طالبانو سره د نړۍ ښکېلتیا کموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو ډیر شمیر افغانان هم لکه د نورو هیوادونو د وګړو په څیر مهاجرت کوي. د افغانستان غزنی یو له هغه ولایتونو ده چې اوسیدونکي د بیلابیلو ستونزو له امله وطن پرېږدي، خو کله چې مسافر له کوره وځي له بیلابیلو مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو سره مخ کیږي. دا چې څنګه چې زیات پرې راپور کې
چاہتا بنا وایم نظر حلونا ززا پمخادی زیری گلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي، بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی گیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تو سوی په مخه رڼا شي، او درېیم ته مازګره پر جای نجار کوي. ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی، نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ورځې تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچ اخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوله په غنم په لاس کې چې کله مراواخت، کله چې دی وځي، دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد، همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري، تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې نه
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اتبجی او دیرش دقیقی شوی او زلوی هم دا مهم خبرونو لندیز واوریم.